دشیانه بی کتاب اوم فصل دا حاز پچا د پارا پیغام کلچا حاز د یوتام زوی او د ازیال مسی د یهودا پچاو د سوریه پچا رازین او د اسرائیلو پچا درملیا زوی فقاه په اورشلیم باندې حمله وکړه خو یې نشو کولی چې هغه فتح کړي. کله چې دا خبر د داود اولادې یعنی د یهودا پچا احاز ته ورسېده چې د سوریې لښکرې د اسرائیلو سره یو ځای شوې، د پاچا او د هغه د خلکو زړونه داسې رپېدل لکه ونې چې په باد کې رپیږي. څښتنه شیا ته وویل، د خپل زوی شاریاشوب سره لاړ شه او له احاز پاچا سره وګوره. تاسو به هغه د پاسنی ډنډ د لښتي په سر چې د کلیو وینځونکو د پټي په لاره کې پراته ده پیدا کړئ. احاز ته ووایا چې پام وکړي، آرام اوسي او د هغو دواړو پاچاهانو یعنې د رازین او د هغه د سوریایي لښکرو او د رملیا د زوی له نقشو څخه ونه ویریږي او زړونه ونه بایلي. د هغوی قهر یوازې د هغو دوو ټوټو لرګیو د لوګي په شان دی چې د هغه څخه راپورته کیږي. سوریه د اسرائیلو او د رملیا د زوی سره یو ځای ستا په وړاندې دسیسه جوړه کړې ده. هغوی نیت لري چې په یهودا باندې حمله وکړي، خلک وویروي، هغه فتح کړي او بیا د طبیل زوی په تخت باندې کینوي. خو زه څښتنتالا دا وایم چې داسې به هېڅکله ونه شي. ولې؟ ځکه چې رازین پاچا کمزوری دی. دمشق چې د سوریې پایتخت دی قوي نه دی، نو ښکاره ده چې سوریه کمزوري ده. خو د اسرائیل په اړه باید وویل شي چې هغه به په 15 کالو کې ټوټې ټوټې شي او هغه به د یو قوم په شان پاتې نه شي. همدارنګه د رملیا زوی کمزوری دی. سمرا چې د اسرائیلو پایتخت دی قوي نه دی او ښکاره ده چې اسرائیل کمزوری دی. که چیرې ستاسو ایمان ټینګ نه وي، نو په رښتیا به تاسو هم ټینګ پاتې نه شئ. د ایمانویل نخا څښتن احاز ته یو بل پیغام ورولېږه. د خپل څښتن خدای څخه وغواړه چې یوه نښه د ثبوت په توګه درکړي. داسې شیان وغواړه چې هغه د مړو د دنیا په ژور ځای کې یا پورته په آسمان کې وي. احاز په ځواب کې وویل، زه نښې ته اړتیا نه لرم او زه نه غواړم چې څښتن وازمایم. اشیا وویل، ای د داود ته پاچا اولادې، اوس غوږ ونیسئ. آیا دا ستاسو دپاره کافي نه وه چې خلک مو بې حوصلې کړل او اوس غواړئ چې زما خدای هم بې حوصلې کړئ؟ نو ښه ده، څښتن به خپله تاسو ته یوه نښه در وښیي او هغه دا ده، پیغله به امیدواره شي، هغه به یو زوی وزیږوي او په هغه باندې به ایمانویل نوم کیږدي، چې مانا یې ده خدای زموږ سره مل دی. مخکې له دې چې هغه ماشوم ښه او بد وپیژني، هغه به مستې او شات وخوري، ځکه چې د هغو دوو پاچاهانو هیوادونه به چې تاسو ورڅخه ویریږئ ورانه ویجاړ شي. خو څښتن به په تا، ستا په خلکو او په ټوله شاهي کورنۍ باندې سخت ورځې راولي. له هغه وخت راهیسې چې د اسرائیلو پاچاهي د یهودا څخه بېله شوې وه، تر نن ورځې داسې سخت ورځې نه دي راغلي. هغه به د آشور پاچا راولي. کله چې هغه ورځ راشي، نو څښتن به شپېلۍ ووهي او مصریان به د مچانو په شان د نیل د سیند د لیرې ویالو څخه راشي او آشوریان به لکه د مچیو په شان د خپل وطن څخه راشي. هغوی به په ژورو وادیو او د ګټانو په درزونو کې ډلې ډلې راشي او د اغزیو په بوټو او په ټولو څړځایونو کې به ځای په ځای شي. کله چې هغه ورځ راشي، څښتن به د فرات د سیند له بلې غاړې څخه د آشور امپراتور د نئی په توګه اجیر ونیسي او هغه به ستاسو د سرونو، ګیرو او د بدن نور ویښتان وخرئ. په هغه ورځ به هیڅوک د یوې ځوانې غوا او دوو میږو یو زو څخه زیات ونه لري. هغه به دومره شیدې ورکړي چې هغوی مستې وخوړلی شي. هو، یو څو کسان چې په وطن کې ژوندي پاتې دي، هغوی به د خوراک دپاره مستې او شات ولري. کله چې هغه ورځ راشي، د انګورو ډېر ښه باغونه چې په هر یو کې به زر تاکونه وي او هر یو باغ به د یو زر سپینو زرو ټوټو به یې ولري. دا باغونه به له اغزیو او کرکڼو ډک شي. خلک به هلته د لیندو او غشو سره د ښکار دپاره ورځي، ځکه ټول وطن به د اغزیو او کرکڼو څخه ډک شي. ټولې کرنیزې غونډۍ به له اغزیو او کرکڼو څخه داسې ډکې شي چې خلک به هلته نه ځي. له هغه نه به داسې ځای جوړ شي چې غویان او پسونه به پکې څریږي.